امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ او د جوزا اتلسمه ده. په واشنگتن کې د ماښام اتنیوي بجې دي. د دې ساعت خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د حق د نړیوالې جنایي محکمې یوې څارنوالې د دې محکمې د دې پریکړې په اړه وضاحت غوښتی دی چې ولې نشي کولی په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه پلټنې وکړي. هغې په 1900 پاڼو کې لیکلی درخواست محکمې ته سپارلی دی. محکمې په دې دلیل په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشریت ضد اعمالو په اړه د پلټنو لپاره د میرمن بن سوډا غوښتنه رد کړې وه چې دغه کار د هغوی په وینا په هغه هیواد کې ځکه د عدالت د تامینېدو سبب کېدای نه شي چې متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت په شمول په جنگ کې ښکېلو اړخونو له همکارانې ورسره ډډه کړې. خو میرمن بن سوډا ویلي دي چې دا استدلال د محکمې د کاري هدفونو سره مستقیما په ټکر کې واقع کیږي او په داسې حال کې چې حکومتونه خو یا د جرمونو عاملونو ته د سزا ورکولو توان نه لري او یا اراده نه لري، باید محکمه ځان لا زیات د دې مسلې د تحقیقاتو په باب ژمن وګڼي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو د نړیوالې جنایي محکمې پر پریکړه انتقاد کړی خو امریکا یې هرکلی کړی. د ټرمپ ادارې مخکې محکمې ته خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د جنګي جرمونو په اړه د پلټنو نه ډډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د جمعې په سهار د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز د طالبانو نه بیرته نیولی. طالبانو د خواجه عمري د ولسوالۍ د نیولو د ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خواجه عمري ولسوالۍ چې د غزنی د ولایت د مرکز په شمال کې په 15 کیلومترۍ کې پرته ده، طالبانو 12 میاشتې مخکې له حکومتي قواوو نه نیولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کوچني اختر په 3 ورځو کې 11 ملکي وګړي او 19 پولیسان او عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او 11 کسان نور ژوبل شوي دي. د غزنی او بادغیس ولایتونو پرته په نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا په کوچني اختر کې په حکومتي ځواکونو باندې بریدونه ونه شو. طالبانو ویلي دي چې د اختر په 6 ورځو کې خلکو ته د اسانتیا او د برابرولو په خاطر په حکومتي ځواکونو خپلې حملې کمې کړې وې. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د پاکستان د بلوچستان په صوبه کې په 2 ځانګړو چاودنو کې 15 شیعه‌ګان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. هیچ چا د دغې حملې ذمواري تر اوسه پورې نه ده قبوله کړې. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې 4 تن عسکر د غزمې په حالت کې د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او 4 تن نور عسکر زخمیان شوي دي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړي چې د ایتوپیا صدر اعظم ابی محمد د سوډان د پوځي شورا او د پوځي رژیم د مخالفانو ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر د جمعې په ورځ په خرطوم کې و. ابی د پوځي جنرالانو او د مخالفانو له استازو سره د ملاقات نه وروسته غوښتنه وکړه چې دواړه باید د نوموړي په قول جرأت وکړي او شخړه د مذاکراتو له لارې حل کړي. د سوډان خلک د پوځي شورا پر ځای د یو ملکي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او هغو کسانو ته د سزا ورکولو غږ کوي چې 113 احتجاج کوونکي وژل او په سلګونو نورې ژوبل کړل. په عین وخت کې ملګرو ملتونو د بشري حقوق سازمان د دغو وژنو په اړه د تحقیقاتو په خاطر سوډان ته په فوري توګه د یو هیئت د لیږلو پریکړه کړې ده.
We continue obviously to be very gravely concerned about the situation in Sudan and we have proposed to the government
دا دغه سازمان دی وایي غږ دی چې وایي په سودان کې د اوسنۍ حالت په باب ژور اندېښنه لري او لاندیز وکړی دی چې په هیواد کې د جون له 3 نه چې کومې پیښې شوې دي د اوسرغلونې شوې دي د تحقیقاتو ډله باید سمدستي خرطوم ته سفر وکړي چې په دې اړه د حقایقو د معلومولو لپاره خپل ماموریت پیل کړي. پوځي شورا یوازې د 18 کسانو په وژلو باندې اعتراف کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا ته د لاتینې امریکا نه د غیر قانوني کډوالو د بهیر د بندولو په باب د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقې ښه چانس موجود دی. ټرمپ د جمعې په ورځ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې امریکایي ماموران بل هفته د مکسیکو پر تجارتي مالونو باندې د 5% اضافي ګمرک د لګولو د پلان په عملي کولو باندې کار کوي. د دواړو هیوادونو استازو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې بیا غونډه وکړه او کوشش کوي چې د تجارتي جنگ د پیل کېدو مخه ونیسي. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ویل چې د F-15 پرمختللي جیټ الوتکې د جوړولو له مشترک پروګرام نه د ترکیې د ګوښه کولو کار پیل کړی. امریکایي مشرانو ترکیې ته مشوره ورکړې وه چې له روسیې نه د $300 توغندیو له اخیستلو نه ډډه وکړي. دا او د دې سره خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدلئ.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. لومړی براسو نړیوالو رپورټونه ته ملګری ملتونه غواړي د سوریې په شمال ویدیس کې د ملکانو او د ملکانو د کورونو په خلاف سمدستي حمله باندې سي او په جنگ کې شامل خواو ته خبرداري ورکوي چې د دوی اقدامات به د جنگي جنایتونو سره برابر سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو ادارې وایي د سوریې په شمال لویدیځ کې د دغه هیواد د قواوو چې د روسیې ملاتړو سره ده او د وسلوالو یاغیانو پوځي پراختیا په ملکي خلکو باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی تایید کړی ده چې په دې وروستیو هفتو کې په جنگ کې لږ تر لږ 160 تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر نطاق جنس لرکنوای په ملکیانو او د ملکیانو په بنیادی کارونو باندې هر ورځ هوایي حمله کیږي، په توپونو وشتل کیږي او خوشحالي بمونه پرې غورځول کیږي. لرک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Since the 28th of April, there have been 25 confirmed attacks on healthcare in the northwest, including on 24 health facilities and one ambulance. Two of the attack health facilities were hit more than once, and at least 6 health workers have been killed.
د اپریل د میاشتې د 28مې نیټې نه راپه دې خوا په شمال لویدیځ کې په روغتیایي کلینیکونو باندې 15 تایید شوي حملې شوي وې چې په دوی کې 40 روغتیایي مرکزونه او یو امبولانس شامل دي. په دوه روغتیایي مرکزونو باندې له یو ځل نه زیاتې حملې شوي دي او لږ تر لږه 6 تنه روغتیایي کارکوونکي پکې وژل شوي وو. لارکوای د بین المللي بشري قانون له مخې ټول روغتیایي مرکزونه په بشپړ ډول شغورل شوي دي. دا وایي دا غیر قانوني ده چې حمله ور باندې وشي. د امریکا غږ ته ویل څو روغتیایي مرکزونه روغ پاتې دي چې د ناروغانو او ټپیانو درمل پکې وشي. لارک بیا وایي
Already before the recent months of escalation, the status of healthcare in Syria at large and in particular in Idlib was already appalling. Even though that facilities have not been hit,
د جنگ د پراختیا نه چې په دې وروستیو میاشتو کې پراختیا موندلې ده په عمومي ډول په سوریې او په خاصه توګه په ادلب کې له پخوا نه د روغتیا موقف خراب و. که څه هم چې په دغو مرکزونو باندې حملې نه وې شوې او دا ویره وه چې په دوی باندې به حملې وشي، ځکه نو ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي خپلې وظیفې پرېږدي او ناروغان دغو روغتونونو ته نه ورځي. لارکوای مرستندویو ټولنې خواړه او د ګرځند روغتونونو لارې هغو خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسوي چې په دې نږدې وخت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې نوې بيزه شوې دي. د څرګنده کړه چې په دغه سیمه کې په ډیرو ښوونځیو باندې هم حمله شوې دي، ځکه نو د وای د هغو زرګونو ماشومان لپاره د درس ویلو بندوبست شوی دی چې د می د میاشتې نه راپه دې خوا ښوونځیو ته نه دي تللي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
مکسیکو وایي متحده ایالاتو ته به د کډوالو د راتلو د مخنیوي په هدف د خپل هیواد په جنوبي سرحداتو کې د ملي ګارد زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وارزاوه او وی ویل چې د جمعې په ورځ به هم د خپل هیواد پر محصولاتو د امریکا د تعرفو د لګېدو د مخنیوي په هدف امریکایي چارواکو سره ملاقات ته دوام ورکړي. نورحال پر رپورٹ کې واوري.
I am an optimistic man. That's why I am the Secretary of Foreign Relations of Mexico. Thank you very much.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره خپل ملاقات مثبت وښوده او وی ویل په داسې حال کې چې مکسیکو په سرحد کې د احتمالي تعرفو سره مخ دی، اما د هیله مند دی. ښاغلی مارسلو ابراد د پنجشنبه په ورځ وویل متحدو ایالاتونو ته به د مرکزي امریکا د کډوالو د مخنیوي په هدف چې د جمهور رئیس ټرمپ غوسه یې راپارولې ده، له ګواتیمالا سره د خپل هیواد په جنوبي سرحد کې د ملي ګارد ځواکونه ځای پر ځای کړي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابراد خبریالانو ته وویل
Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional.
موږ امریکای چارواکو ته وویل چې ملي ګارد چمتو دی او دا قانوني ځواک دی. ملي ګارد به د سرحد جنوبي سیمې تر پوښښ لاندې راولي. موږ دوی ته واضح کړی چې شپږ زره کسان شته او هغوی به میشت شي. د مکسیکو د بهرنۍ چارو د وزیر په وینا نن جمعه به هم له امریکایي مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس ترامپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی که مکسیکو د مهاجرینو په مخنیوي کې اقدام ونه کړي نو د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې څخه به د هغه هیواد پر وارداتو 15% تعرفې وضع شي. د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس روانه اونۍ له مکسیکوي چارواکو سره د ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور د هغو زرګونو کډوالو په مخنیوي کې چې د ښه ژوند لپاره غواړي امریکا ته راشي لومړنۍ خبرې مثبتې وبللې. ښاغلی مایک پینس وویل
دوی
یو لړ اقدامات کولی شي او موږ ورته سپارښتنې کړي. د هغوی له طرفه یو لړ اقدامات شوي چې هیله بښونکي دي، خو د ورځې په پای کې به موږ له خبرو څخه خپل ارزونه وکړو، پیشنهادات به وګورو او د یو لړ شیانو مخه به ونیسو او جمهور رئیس ته به یې وړاندې کړو. وروستۍ فیصله جمهور رئیس کوي چې آیا کوم اقدامات چې مکسیکو د تغییر د راوستو لپاره کوي د پام وړ دي که نه. خو اوس مهال د دوشنبې څخه به تعرفې وضع شي، دا مو مکسیکوي پلاوي ته واضح کړې ده. واشنگتن پوست ویلي چارواکي په داسې یوه قرارداد کار کوي چې له مخې مکسیکو باید د ملي ګارد د ځواکونو په ګمارلو له ګواتیمالا سره په سرحد کې ګزمې زیاتې او د کډوالو مخه ونیسي. ورځپاڼه وایي مکسیکو او متحد ایالات کیدای شي په سیمه کې د پناه غوښتنې شرایط بدل کړي او د مرکزی امریکا کډوال لومړی په مکسیکو کې د پناه اخیستو ته اړ کړي. جمهور رئیس ترامپ وایي که قرارداد ترلاسه نه شو 15% تعرفې به تر اکتوبر میاشتې پورې 25% ته لوړې شي. خو یو شمیر جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو چې معمولا د جمهور رئیس پلویان دي ویلي چې دوی به د قوانینو له مخې د تعرفو مخه ونیسي، کوم چې دیموکراتان هم د دې اقدام پراخ ملاتړ کوي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د افغانستان په اړه رپورټونه. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلوي. د ټاکنو د څار ادارې د نوم لیکنې بهیر پیل له ستونزو ډک ګڼي او د بریالیتوب په اړه یې اندېښنې لري. په دې هکله له کابل څخه د امریکا شخص د خبریال اکرام شینواري رپورټ واوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکل شوې د شنبې په ورځ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د جمهوري ریاست د راروان ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 15 ورځینی تقویتي بهیر پیل شي. د دغه کمیسون د وایند مرسیل عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نوم لیکنې بهیر به د غزي په ولایت کې هم په 240 مرکزونو کې ترسره شي.
اجده ماه جوزا رسما روند ثبت نام تقویتی
د خبرګولی په اطلسه ماده تقویتی نوملیکنی بهیر رسما په څلور دېرش ولایتونو کې پیلېږي. دا بهیر په درې دېرش ولایتونو کې 455 مرکزونو کې او هم د غزنی په ولایت کې په 243 مرکزونو کې پیلېږي.
آغاز خواهد شد.
د ټاکنو خپلواک کمیسون دغه چارواکي ویل چې د نوم لیکنې دا بهیر به د چنګاښ د میاشتې تر څلورمې ورځې پورې دوام ومومي. په افغانستان کې د تیرو 1991 لمریز کال د تلې د میاشتې د ولسي جرګې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو نوم لیکنه شوې وه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د راپور له مخې په ترڅ کې 8.9 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه لیکلي وو چې دغه شمېر 8% سړي او 33% ښځې وې. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د لنډمهالې نوم لیکنې څخه یې هدف هغه وګړو ته په ټاکنو کې درې د ورکولو امکانات برابرول دي چې یا خو تازه د 13 کلنۍ عمر ته رسیدلي، یا هم له بهر څخه خپل وطن ته ستانه شوي، او یا هم د تخنیکي ستونزو له امله په تیرو ټاکنو کې نمونه نه ثبت شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه لنډمهاله نوملیکنه به هغو رای ورکوونکو ته هم درې د ورکولو امکان برابر کړي چې له یوې ټاکنیزې حوزې څخه بلې ټاکنیزې حوزې ته کډه شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د هویت پاڼو پر اساس ترسره کیږي. که سم په پام کې و چې د جمهوریت د ټاکنو لپاره نوملیکنه به د الکترونیکی تذکیرو لمخې شوی وي، خو د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو په سر جنجال د دې سبب شو چې د دغو تذکیرو ویش یوازې کابل ته محدود پاتې شي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تقویتي نوملیکنه به د کاغذي تذکیرو پر اساس ترسره شي او په دغه بهیر کې د بایومیټریک ټیکنالوژي څخه هم کار نه اخیستل کیږي. د ټاکنو ساري ادارې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تقویتي نوملیکنې د بهیر پیل ته ډیر هیله مند نه ښکاري. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی دا ګڼي چې د نوملیکنې دا بهیر په محدودو مرکزونو کې ترسره کیږي، چې له امله به یې ډیر خلک ونشي کړی چې را روانو ټاکنو ته نومونه ولیکي.
لومړی خو د خلکو بې باوري ده، او په دې اړه باندې کمیسیون او نور چې دغه خو هغه لازمې هڅې چې باید کړی وي او خلک دې ته اړ کړی وي، ترغیب کړی وي، تشویقولی وي چې په دې بهیر کې برخه اخیستې وي او هغه فعالیت تجربو په اړه باندې چې بیا به نه تکرارېږي، څه د ټاکنو په ورځ باندې او یو څه د نوملیکنې بهیر کې د هغو په اړه باندې خلکو ته سپیناوی ونهسو. په دویم قدم کې مرکزونو شمېر په حد کې نه ده چې هغه سهولتونه د لاسرسي په اړه باندې رامنځته کړي. د خلکو لپاره به ډېر ګران وي چې په دغه څلور سوه باندې مرکزونو کې دوی واقعا خپل ځانونه په کم وخت کې هلته ځان عیار کړي او نوملیکنه وکړي.
ښاغلي رشید وویل چې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر هم کم دی او د جمهوري اسد نوماندانو هم د نوملیکنې لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. د تلې د میاشتې د جمهوري اسد ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست شار دوبیانو ویل دي چې د لونګي منځلو او اوتو کولو لپاره کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دوی یو عمده علت دا بللې چې د لونګي په سرولو دود په کمېدو دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
پینځه پنځوس کلن ندرګل د خوست ښار په یوه څنډه کې په یوه پخواني جوړ شوي دوکان کې دوبی خانه جوړه کړې. شاوخوا پنځه دېرش کاله کېږي چې سپینګیری ندرګل د دوبی کاروبار لري. هغه چې د یوه پټکي په اوتو کولو بوخت و وویل چې که څه هم د تېرو اخترونو په پرتله یې سږني اختر کې د کاروبار مزه نه وه، خو بیا یې هم په اوسط ډول د ورځې پنځه یا شپږ لونګۍ وینځلې او اوتو کولې.
یوه لونګۍ په درې سواري پی مینځو، درې نیم سواري پی مینځو، مطلب چې ډېره خیره نه وي، مطلب به په درې نیم سواري پی مینځو. وی قرضې په وخت کې ډېر کاروبار وو، او در جوړه پنځه ویشت جوړه جمع به مینځلې، بله دیارلس جوړه به لونګۍ مینځلې. اوس هغه کاروبار ډېر پشتا په لور دی، اوس پنځه جوړه شپږ جوړه جمع مینځو، اوته لونګۍ یا پنځه لونګۍ یا درې لونګۍ یا یوه لونګۍ مینځو.
په مجموع کې ردوبیانو اندېښنه له دې ده چې کاروبار یې مخ په ځوړند روان دی. د دوی په وینا د ځینې نورو علتونو تر څنګ یې یو عمده علت دا دی چې د لونګۍ په سر کولو کلتور مخ په کمېدو دی. د خوست ښار یو بل دوبی نه پنځوس کلن محمد حسین آشنا راډیو ته وویل چې پخوا به ځوانانو هم لونګۍ په سر اولې، خو زیاتوي چې اوس تر ډیره دا فرهنګ پر مشرانو او سپین ږیرو پورې محدود شوی دی.
اوس هغه مخکې رقم خوندې والا کوي، مخکې وخت کې نو مونږ به شپې کور کوو، ورځې به کور کوو، لایا به نو. اوس دغه یو والا په رسمات او پنځه لونګۍ مې جوړې کړې تسلمات او رزق پنځه لونګۍ ته د دکونه کریا سي شمور کا کور خرچیا سي شمور کا مونږه مزدوري او تا کسا.
دوبی ندرګول وای سره له دې چې د مشتریانو شمیرې کم شوی، خو د اسانتیا او په مساعدولو په ځانګړې توګه د وارداتي برېښنا پر راتلو سره به مصارف نسبت عوایدو ته راکم شي.
مخته مونږ سیسته استرای به وتونه به د بایر غیس کارو پکې ور وکا وای سنا او ټیم بکای پکې دا مخته کو غو اوس مل الحمدلله غو غو استرای په دوکړې دی وته غاز والا سہولت.
او کور او تو کول زون ته دی، ای مونږ تو کول زون ته دی، ای مونږ دار دا سی مونږ تو ون ورتی دا استرای په تو ون په ورتی او شې دی لونګي روغر سی بل مونږ بات ور کو او 2500 روپے کیلو تو خلو لکه د لونګۍ کلاکوله د وین د لونګۍ کلاک کی
پټکۍ یا لونګۍ په سرول د افغانانو په ځانګړې توګه د پښتنو د ډیر قدیمی ارزښت لرونکي فرهنګي و برخه بلل کیږي، او خای دی واصل فرهنګ په توګه پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په درسته امریکا او نورو ملکونو کې سیلابونو طوفاني بړبړکۍ وو او ورونو کورونا او ځینې وخت بشپړ ټولنې تباه کړې دي. د هرې پیښې نه وروسته قربانی شوي کسان ټکانونه بیانوي. په اوکلاهاما کې پیټرسن بلیک نو وایي طوفاني بړبړکۍ وو د ده ګرځنده کور څو متره لرې وغورځاوه. د ده مور او پلار د ده میرمنه او ماشومان ټول په دغه کور کې وو. ده وروسته بیا خپله میرمن په خاورو خزلو کې ولیدله. بلیک نو وایي دا هیبتناکه وه چې په دې شان چې دا ولیدل شي. دا ژوندۍ پاتې شوله، مګر څه یې چې دوی درلودل هغه ټول یې له لاسه ورکړله. د میشل په نامه هریکین د تیر اکتوبر په میاشت کې په فلوریدا کې بشپړ ښارګوټي تباه کړي وو. ځینې خلک لا تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي. جنرل کراسبی په یو ګرځنده کور کې اوسیږي چې د روغتیا په برخه کې خطر هم لري. کراسبی وایي موږکان، نور حشرات او چڼیاسې پکې پیدا کیږي چې کرکه ورنه راځي. دوی کوشش کوي چې د چڼیاسو مخه ونیسي. په لومړي سر کې چڼیاسو زیړ رنګ راره. طبیعي پیښې په هر چا باندې بېلابېل تاثیر کوي. ګووین اوسیچت په کالیفورنیا کې ورته معلومات وشولو چې د تاوان سمدستي پیشګویي نشي کېدی. اوسیچ وایي زه نشم درک کولی چې زما کور ماته څومره ارزښت لري. د میزوري د پوهنتون د عامې روغتیا په مرکز کې د رواني ناروغیو د ډاکټر په قول کله چې یوه ټولنه طبیعي آفت وځپي ټکان یې د یو ځانګړي آفت نه کم دی.
I think there's a shared understanding of the trauma, which I think can be very, very helpful because people feel like it wasn't just them who it occurred to their community and therefore
ز فکر کوم د تکان تر کوم امید چې ز فکر کوم مرسته کول شي ځکه خلک فکر کوي چې دا دوی نو دا د دوی ټولنې ته ټکان ورکوي ځکه نو دوی په ګډه کار کوي او آبادی هم پکې په ګډه کوي. د میزوري په پوهنتون کې هغو خلکو ته ځای ورکړل شوی دی چې کورونه یې په سیلابونو او طوفاني بړبړکیو کې ویجاړ شوي دي. داریل بونیر وای
It's a blessing living here. It's a lot of financial burden have been, you know,
دا نیکمرغي ده چې دلته ژوند کوم. مالی پیټه لږ غوندې کم شوی دی. هیله شته دلته خلک شته دی غواړي چې مرسته وکړي. کراسبی انوای د دو د فلوریدا په ټولنه کې داسې خلک شته دي چې هر څه لري د نور سره یې شریکوي. دا وای
We just all take care of each other. It's hard, but like I said earlier, if one of us have generator gas, we all have a fan or
من یو بل ته پاملرنه کوم. دا مشکل کار دی، مګر لکه څنګه چې ما مخکې وویل که زمونږ د جنریټر ګاز ولري یا که مونږ پروپین ولرو مونږ ټول په دغه شپه پخلی کوو. که دا شیان ونه لرو نو بهر ځو، نو په ګریل کې ور بلوو او پخلی ورباندې کوو. ډاکټر لین ینګ ولکر انوای مور او پلار چې خپل ماشومان څومره عادي حالات ته راولي هغومره به دوی په حالات کې وي. ینګ ولکر انوای
So when a natural disaster like this happens and they get displaced, they're not in their home anymore, their school is closed, they're not able to go to
دوی واده کوي او په ودانیو کې ژوند کوي ځکه نو کله چې د دوی په شان طبیعي آفت واقع شي او دوی بې ځای کېږي دوی نور په خپلو کورونو کې نور نه وي. د دوی ښوونځي تړل شوي دي او دوی ښوونځیو ته نشي تللی. دوی دغه ودانۍ نه لري، دوی دغه دوامدار ژوند نه لري او دا د دوی لپاره زیاته پریشانی پیدا کوي. ینګ ولکر په دې نظر دی که ښوونځي ویجاړ شي د درس ویلو لپاره نورې طریقې باید پیدا شي. یوې ښوونکي تیر کال په کالیفورنیا کې خپل کور نه ټولګی جوړ کړ. کله چې د دې د زده کوونکي ښوونځی په اور کې ویجاړ شو، اته کلنه الیز ویډیک فکر کاوه چې دا د ښوونځي نه بهتر دی. ویدیک انوای دا زما خوخ ده دا زمونگ دا طولگی پا نسبت دیر آرام ده او چوکی دیر آرام ده چه زما خوخی که پا هر صورت دا یو کور ده چه دیر مجلل ده نو دا مونگ تا دیر خو غرمناره پا خوی زما هر غرمناره خوخی که کلیفورنیا گووین اوسیچ طولینا دا هاگو خلکو سرم رسته که وی چه دا واشی وور پا وقت خپل کورونا للاس ور کرده اوسیچ نبیوای دا دا تبابت پا شان یو څه دی مونږ ټول په یو ځای کې یو او د یو بل سره عین ارتباط درو مونږ د هغو خلکو په باره کې خبرې کوو چې کورونه یې له لاسه ورکړي دي او دا څومره د خفګان خبره ده مګر تاسې پوهیږئ چې څه مونږ مقاومت کوو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون د پنځشنبه په ورځ د نارمندی په سیمه کې د امریکا په پوځي هدیره کې د ډی ډی په نامه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د لوی یرغل د پنځه اویایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. د 1944 کال د جون په شپږمه شاوخوا 2015 امریکایي سرتیری د هغه یرغل په لومړۍ ورځ چې متحدینو له نازیانو څخه د فرانسې د بیرته نیولو لپاره پیل کړی و ووژل شول.
دا اومها ساحل سپیده داغ دا خلکو په ګڼه ګڼه کې د ډی ډی هغه ګډون کوونکي شامل دي چې 15 کال مخکې یې پر دغو سواحلو یرغل وکړ او په خپلو سترګو یې په جګړه کې د خپلو زرګونو ملګرو وژل ولیدل. دا هغوی زیاتره یې د دغه ساحل د پاسه د امریکا په هدیره کې ښخ دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دلته راغلل. په لومړۍ لیکه کې ناس دغه پخوانی پوځیان په وار وار د چکچکو په واسطه وستایل شول. د فرانسې جمهور رئیس لومړۍ خبرې وکړې.
وی نو وات وی او ټو یو ویترنز اور فریډم
سرتیرو پوهیږئ چې موږ د خپل ازادۍ لپاره ستاسو څومره پوره وړی یو. زه د خپل ملت په استازیتوب غواړم له تاسو مننه وکړم.
هغه په خپلو خبرو کې د هغه اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ چې د بری او ازادۍ اساس یې ښی دی.
لامریک شیر پرزیدنت ترامپ
The United States of America,
محترم ترامپ کله چې د نورو د ازادۍ جګړه وي نو امریکا یو لوی هیواد دی.
جمهور رئیس ترامپ وژل شوی و او د رسل پیکټ په څیر کسانو ته دا درنوی مراتب وړاندې کړل. پیکټ د ونې په سر کې لا امریکا غږ سره په خبرو کې هغه ذهني داغونه بیان کړل چې د ډی ډی د لاسه لا هم پاتې دي. د امریکا مشر د پنځمه په ورځ دغه مراتب وړاندې کړل.
رسل پیکټ is the last known survivor of the legendary company A.
رسل پیکټ د لومړی ټولی ورستای ژوندۍ پاتې شوی پوځي دی او نن که تاسو یې منئ یا نه منئ هغه له خپلو ملګرو سره د یو ځای کېدو لپاره یو ځل بیا دغه سواحلو ته راګرځېدلی دی.
جمهور رئیس همداراز د ګډو قربانیو په اړه خبرې
وکړي.
زموږ ارزښتناک اتحاد په سخته جګړه کې جوړ شو. د جګړې په امتحان کې وازمایل شو او د سولې لامل شو. زموږ اتحاد نه ماتېدونکی دی.
دا ډی ډی په یرغل کې امریکایي جنرال ډوایټ آیزن هاور د متحدینو د چټکو ځواکونو لوی قماندان و چې اوس په اروپا کې د متحدینو لوی قماندان په نامه یادیږي او جنرال ټاډ والټرز اوسنی قماندان دی.
Take a look at what took place on Utah Beach, the cooperation between multiple nations, multiple domains.
هغه همکاري ته وګورئ چې د یوټا په سواحل کې د څو هیوادونو ترمنځ وشوه. کله چې تاسو په دغو شګو کې خپلې پښې کېږدئ نو تاسو ته به معلومه شي چې دغه اتحاد څومره غښتلی دی او د دې اتحاد د یووالي ساتل څومره اهمیت لري. زه نن باور لرم چې دغه اتحاد د تل په څیر لا قوي دی.
اروپایي مشرانو په وار وار د امریکا قربانۍ ستایلي دي او جمهور رئیس ټرمپ ته یې د امریکا او اروپا د ارتباط اهمیت په ګوته کړی دی. تاج امین یار، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپلخ پرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.